رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د دایدا امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنې خبرونه پیل شوې ز ګالیارانا نورستانیم په سر کې پام کړئ د خبرونو
د سولې او د امنیت د ټینګیدو لپاره د سیمې هیوادونو نقش مهم بلل دي بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر او ګڼو نورو چارواکو په ورستیو کې افغان خبرلان ته د طالبانو د ګواښونو په حق لا څرګندونه کړې دي همداشان ارګوای د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روانې اونۍ په پنځمه ورځ پاکستان ته سفر کوي
د دې خبرونو سربیره په خبرونه کې د رپورټونه هم لرو لسګونه مدني فعالانو په جلال آباد کې احتجاجي لاریون کې د پاکستان قونسلګری په فساد تورنه یاده کړه
عمومی سرک ببنده و در اغا وقت بوره چه کنسلگره که دولسون و عدالت تامین نشی
پا جگرو که ده خوست ده زازی میدان ولسوالی ده وجل شوی و سرتی رو کورانه ده ناچاره لکبلا گدائی کولو تا عری شوی دی
دیر غریبانی چیان لر ولکه دی بیمره پی سیار کراوی دی بیمره
او د امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمنځ تاو د بحثونه او کمپاینی غونډې پیل شوې دي دغه رپورټونه وروسته درته وړاندې کیږي خو ست د محل خبرونه وحید الله فیضی درته وړاندې کوي
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګیدو لپاره د سیمې د هیوادونو نقش مهم بولی وای د سول لپاره باید ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي یانس سټونټلبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیران د غونډې د پیریدونه مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو لو وزیر شاه محمود قریشي سره په غونډه کې په افغانستان کې د سول لپاره د پاکستان ورستۍ هڅې وستایلي او زیاته کړه چې دغه هڅې باید دوام پیدا کړي سټونټلبرګ ویلي بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي دغه بهیر باید سول ته تر رسیدو پورې وساتل شي هغه ټینګار وکړ چې د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګیدو په هدف د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د عسکرو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکړي د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه د راتلونکي چهارشنبې او پنځشنبې په ورځو په بروکسل کې شروع کیږي د ناتو سرمنشي ویلي چې په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د سولې په کېدو هم خبرې وشي په کابل کې د امریکا سفیر او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی پیری ماریون وایي طالبان باید افغان خبریالانو ته ګواښونه ونه کړي دوی وایي خبریالان باید پرېښودل شي چې په پوره ازادۍ خپل کار وکړي پیری ماریون ځکه دا خبره کړې چې طالبانو پرون د دوشنبې په ورځ هغو مطبوعاتو ته خبرداری ورکړې چې د دوی پر ضد اعلانونه خپروي په کابل کې د امریکا سفیر جان باسنن په ټویټر لیکلی چې خبریالان ته ګواښونه طالبان سره د سیاسي اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته نه کوي ارګوای د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روانې اونۍ پنځشنبې په ورځ د صدراعظم عمران خان پر رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي د افغانستان د جمهور ریاست ویان هارون چخانسوري مطبوعات ته په یوه استول شوي ویډیوي پیغام کې ویل چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران په څلورو مسئلو خبرې وکړي
دې سفر کې به په څلورو موضوعاتو باندې تمرکز کیږي اول منطقوي اتصال دی دوهم تجارت او ترانزیت او سرمایه‌گذاري په افغانستان کې دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسي او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس دې تعامده دي تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر نه مخکې په همدې اونۍ کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پاکستان د لاهور په ښار کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې پاکستاني چارواکو په دې غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د بې اعتمادۍ په لمنځه وړلو ټینګار کړی د افغانستان د جمهور ریاست د یو شمیر کاندیدانو شورا یو ځل بیا د ولسمشر غنی د کار دوام د قانون خلاف وبالو او د سرپرست حکومت د جوړیدو غږ وکړ. دغه شورا نن په کابل کې په غازی سټیډیوم کې د سلګونو کسانو احتجاجي غونډه بللې وه. دوی وویل چې غنی له خپل صلاحیت څخه په استفادې په انتخاباتي چارو کې لاس وهي. دوی وویل چې باید یو میکانیزم جوړ شي چې د جمهور رئیس غنی کارونه وڅاري. په دغه اعتراضي غونډه کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدان د شورا 15 تنو ګډون کړی و. بلخوا افغان ځواکونه وایي د بلچراغ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د افغانستان امنیتي قواوې وایي د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ له وسلوال طالبانو نیولې ده. په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو مسؤلین وایي افغان کمانډو او د ملي اردو عسکرو بیګاش په ځمکنیو او هوایی عملیاتو کې طالبان د دې ولسوالۍ له مرکز نه شاته تنبولې دي. د دغه قلي اردو غویان نن امریکا غږ ته وویل د بلچراغ ولسوالۍ له 1390 کال په دې خوا طالبان نیولې وه. افغان کمانډو بیګاش په عملیاتو کې د ولسوالۍ مرکز نیولې. طالبان تر اوسه پورې د بلچراغ په ولسوالۍ کې د جګړې په اړه تبصره نه ده کړې. تاسو له آشنا راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د عبدالحمید خراسانی په نوم مجرمې نن په داسې حال کې نیولې چې هڅه یې کوله په کابل کې په مظاهرو کې له پولیس سره لاس واچوي. د کورنۍ چار وزارت په اعلامیه کې ویلي چې نوموړی د کورنۍ چار وزارت د لویو مجرمینو په لیست کې شامل وو او نن ونیول شو. بیان وایي چې عبدالحمید خراسانی له سوداګرو، دوکاندارانو او تیل فروشانو څخه په باج اخیستو، قتل، اختطاف او د غلاګانو په ډیرو پیښو کې لاس درلود. د کورنۍ چار وزارت همدارنګ ویلي چې نوموړي وسلوال کسان درلودل. د کابل د خاریانو په منځ کې ویره اچوله. ګڼو دولتي چارواکو ته سپکې سپورې ویلي او همدارنګه د افغانستان ملي بیرغ هم سوځولی دی. تر دې مهاله عبدالحمید خراسانی په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې له چارواکو سره د ایران د پوځي خطرونو په اړه خبرې کړې دي. مایک پامپیو د سعودي د پاچا ملک سلمان او ولی عهد محمد بن سلمان سره په جلا جلا غونډو کې د فارس په خلیج کې د روانو شخړو په هکله مفصل بحث کړی دی. د دې خبر تفصیل مینه سادات لولي.
حسن روحانی یو ورځ وروسته له حق دغه څرګندونی کوي چې د جمهور رئیس ترامپ ادارې د حق هیواد پر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهی او د حق پر همکارانو بندیزونه ولګول. خاغلی روحانی پر جمهور رئیس ترامپ انتقاد وکړ او وی ویل سپینه مانی له ذهنی بتوالی سره مخ ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پر ایرانی چارواکو د بندیزونو له زیاتېدو وروسته وویل واشنگتن هیله من او چې له ایران سره خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پر ایرانی چارواکو کو د بندیزونو لزیاتی دو وروسته وویل واشنگتن لا تر اوسه پوری هم دیته لیوال دی چې له ایران سره خبري وکړي. بلخوا ټاکل شوی ده د اروپایی ټولنې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشره فدریکا موګرنی روانه اونۍ واشنگتن ته سفر وکړي او د ایران او امریکا د وروستیو تاوتریخوالو په اړه له امریکایي مقاماتو سره خبري وکړي. مینا سادات، امریکا غږ، واشنگتن.
او د ناټو عمومي منشي نن سه شمې د روسیې نه وغوښتل چې د اګست په میاشت کې د مهلت پوره کېدو نه مخکې خپل یو نوی توغندی له منځه یوسي او په هغې موافقې عمل وکړي چې وایي اټومي وسلې باید د اروپا څخه بهر وي، که نه په سیمه کې به د اروپایي متحدینو د سخت ځواب سره مخ شي. دا د دې مهال خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. ارګ وایي چې جمهور رئیس غنی د روانې اونۍ په وروستیو کې پاکستان ته ځي. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی په دغه سفر کې د پاکستان له صدر اعظم سره پر افغان سولې، امنیت او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورت لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روانې اونۍ په وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند محمد هارون چیخانسوری وایي په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران د سولې او امنیت سربیره په یو لړ اقتصادي مسلو لکه سیمه ایز اتصال، سوداګري، ترانزیت او په افغانستان کې د پانګونې پر سر خبرې وکړي.
افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس دې ته آماده دي تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د همدې اونۍ په اوږدو کې یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او سیاسي سیرو د پاکستان په لاهور ښار کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. پاکستانی چارواکو په دې غونډه کې له افغانستان سره یو ځل بیا د همکاریو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې له کابل سره مرسته وکړي. پاکستانی چارواکو دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ د فضا پر منځ وړلو هم ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د دولت او سیاسي شخصیتونو په منځ کې خپل له لاسه تللی باور بیرته ترلاسه کړي تر څو په راتلونکو تحولاتو کې یو ښه ځای او ونډه ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې اکرم عارفي امریکا غږ آشنا ته وویل دا سفر کولی شي چې د اعتماد جوړولو او د دواړو خواوو د نظرونو د نږدې کولو په کچه یو حرکت وي او له هغې پورته له هند سره د اړیکو په برخه کې ځینې اندېښنې چې پاکستان لري او د طالبانو د ګډون او هغه ترکیب چې ښایي په راتلونکو کې جوړ شي په دې برخه کې دواړه هیوادونه اوس هڅه کوي چې خپل نظرونه سره نږدې کړي. خو ښاغلي عارفي زیاته کړه چې افغان حکومت لا هم له افغانستان سره د پاکستان د دوګونی سیاسي چلن په اړه اندېښنه لري. نوموړي وویل چې د نړۍ او سیمې په کچه تحولاتو او د افغان سولې په برخه کې شویو پرمختګونو ته په کتو پاکستان اوس لږ تر لږه دا منلی چې د افغانستان په مسله کې رښتینی او جدي ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري. د جمهوری ریاست یو شمیر نمایندانو یو ځل بیا د غبرګولی د لمړۍ وروسته د ملي یووالي د حکومت د کار دوام د اساسي قانون خلاف بللی او د سرپرست حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. ارګ وایي د نمایندانو کومه نوې طرحه نه ده مطرح کړې. په موږ کې په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری د رپورټ ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر نمایندانو نن د سه شنبې په ورځ د کابل په غازی سټیډیوم کې په یوه لویه غونډه کې د غبرګولی د میاشتې له لومړۍ ورځې وروسته د ملي یووالي د حکومت د کار دوام د اساسي قانون پر خلاف وګڼه او په افغانستان کې د شفافو ټاکنو ترسره کېدو لپاره د سرپرست حکومت د جوړېدو په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړه. د جمهوری ریاست یو نوماند محمد علي پتمر دې غونډې ته په وینا کې وویل چې د جمهوری ریاست نوماندان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت څخه د شفافو ټاکنو تمه نه لري.
مشروع اداري لاندې وسی بنان دوی کولای شي تقلب وکي او انتخابات یو ور بیا د خلکو سره غلا کی. موږ تاسو شاهد د دې خبرې یو چې د ولسی جرګې انتخابات زموږ د خلکو سره غلا کړل. هیڅ تضمین نشته چې د ریاست جمهوری انتخابات زموږ د خلکو سره یو ور بیا دوی غلا نه کی. بنان موږ د یو نامشروع ظالم اداري چې د انتخاباتو مشري وکړي نه منو.
همداشان دې غونډې ته د ښځو په ګډون د جمهور ریاست د دغو نوماندانو په سلګونو پلویانو پکې ګډون کړی و. د جمهور ریاست نورو نوماندانو نورالحق علومي، شهاب حکیمي او ابراهیم الکوزي هم په ورته څرګندونو کې افغان حکومت د قانون څخه په سرغړونو تورن کړ او ادعای وکړه چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د دولتي امکاناتو څخه ځان ته د ټاکنیز کمپین دپاره ګټه اخلي. دغو نوماندانو د حکومت پر کړنو د څار دپاره د جمهور ریاست د ټولو نوماندانو په ګډون د څار د یو میکانیزم د رامنځته کېدلو غوښتنه هم وکړه. د دې غونډې په پریکړلی کې ویل شوي چې د عدالت د اصولو او د بې طرفۍ د تحقق په خاطر دا نوماندان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه چې دغو نوماندانو د پخواني جمهور رئیس په توګه یاد کړی غواړي چې د جمهور ریاست په جریان کې دي د خپلې نوماندۍ څخه تیر شي. په دغه پریکړلی کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی د حکومتي چارواکو عزل، مقرری او پروژو د قراردادونو حق نه لري او باید په ټاکنیزو چارو کې هم له لاسوهنو څخه ډډه وکړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا دغه نوماندان له وخت څخه په وړاندې ټاکنیز کمپین تورن کړي او ویلي دي چې ارګ د نوماندانو غوښتنې او ریډلی دی. د جمهوریت ست مرسیال وان شاو سید مرتضوی رسنیو ته ویلي چې د جمهوریت نوماندانو نن بیا هغه زړی خبرې تکرار کړې دي.
یک از ویژگی های حکومت های مردم سالار
د ولسواکو حکومتونو یو ځانګړتیا دا ده چې اوسیدونکي کولای سي خپل نظریات په آزاد ډول بیان کړي او مشتل دغه غونډو هر کله کړي دي. د محترم خبرې هم واوریدل سوي. موږ دا غو په وینا کې کوم نوې شی ونه لیدي. دا غونډه کې دای سي لوخ وړاندې یو ډول کمپاین وی
کمپاین قبل از وخت باشد.
خغلی مرتضوی د ټاکنیزو ادارو غوښتي چې دغه غونډه کې دي د ټاکنیز کمپاین مسلې ته پاملرنه وکړي. د تل د شپږمې د جمهوریت را روان ټاکنو ته اتلس نوماندان ولاړ دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله هم په دغه نوماندانو کې شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
نن ورځ سلګونو مدني فعالانو په جلال آباد کې احتجاجیه لاریون وکړ او وی ویل چې د پاکستان قونسلګرۍ کې د ویزو پروسه کې فساد اوج ته رسیدلی دی او حکومت باید د دې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړي. پام وکړئ په دې هکله د رپورټ ته.
افغان رسنیو ته د طالبانو ګواښ په پراخه کچه اندېښنې راپورته کړي. طالبانو تېره ورځ په یو اعلامیه کې رسنیو ته ګواښ کړی چې په یوه اونۍ کې د دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه ودروي که نو دوی به بریدونه پر وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو له تهدیده لاس واخلي. د هغه په خبره له خبریالانو سره تاوتریخوالی سیاسي هدف ته د طالبانو له رسېدو سره مرسته نه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیرمایدون هم د طالبانو پر ګواښ اندېښمن دی. هغه وایي خبریالان حق لري چې په آزادانه ډول کار وکړي ځکه خبریالي جرم نه دی. د رسنۍ فعالان وایي چې دوی یوازې د افغانستان له قوانینو سره سم فعالیت کوي.
طالبان دې بیرته خپله دغه خپره سوې اعلامیه واخلي ځکه د رسنیو لپاره او د خبریالانو لپاره یوازې حدود و ثغور د فعالیت په د افغانستان په نافذه قوانینو کې راغلي دي او ځان د دغو قوانینو په رعایت باندې ملزم ګڼي.
خبریالان چې د طالبانو تر ګواښ وړاندې هم له تاوتریخوالي سره مخ ول وایي چې افغان دولت باید د دوی خوندیتوب ته پام وکړي.
یو بشری سرغړونه ده او د دې پر ځای چې طالبان خبریالانو ته ګواښ وکړي اړینه ده چې دوی د رسنیو مسؤلینو سره باید اړیکه ونیسي او د اړیکو له لارې نه او د تفاهم له لارې نه دغه ستونزه حل کړي.
ارګوای د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره هڅې کړي او په دې برخه کې به هیڅ راز هڅې ونه سپموي.
حکومت مصمم دی چې د رسنیو د خاوندانو او د رسنیو د رهبری په همکارۍ د افغانستان د خبریالانو د ژوند د ساتنې لپاره ښکاره ګامونه پورته کړي. دا زموږ دنده ده او په دې اړه حتماً اقدام کیږي.
طالبانو داسې وخت رسنیو ته ګواښ کړی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې 15 پیښې ثبت سوي چې 15 د وژنې، 6 د زخمي کېدو او پاتې نور یې د تهدید وهلو او ټکولو پیښې دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د حکمت سروش راپور م اوریده چې د رسنیو د ازادیو په هکله رپورټ درلوده چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه ویلي چې طالبان له خبریالانو او ملکیانو سره د تاوتریخوالي له امله طالبان خپل سیاسي موخو ته نشي رسیدی. طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی چې تر یوې اونۍ پورې دي د دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه بس کړي کنه نو دوی به پر دوی بریدونه وکړي. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ ادارې د طالبانو دغه ګواښ اندېښمن کړي خو افغان حکومت وایي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره به لا ډېرې هڅې وکړي. اوس هم راځم د خبرونې څلورم رپورټ ته چې ده چې نن ورځ سلګونو مدني فعالانو په جلال آباد کې احتجاجیه لاریون وکړ او وی ویل چې د پاکستان قونسلګرۍ کې د ویزو پروسه کې فساد اوج ته رسیدلی دی او حکومت باید د دې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړي. پام وکړئ په دې هکله دې رپورټ ته.
جلال آباد کې لسګونو مدني فعالانو دغه احتجاج وروسته لاغې وکړ چې تېره ورځ جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته یو سپینګیری په رش کې ایسار او وفات شو. د قونسلګرۍ مخې ته هر ورځ سلګونه کسان د ویزې اخیستنې لپاره ولاړي. مدني فعالان وایي چې حکومتي چارواکي د ویزو اخیستنې په پروسه کې بډې اخلي ځکه نو خلک نشي منظم کېدی.
د لوړ پولو چارواکو نه نیولې د اوزو امیرین پولیس مختلف هغه چارواکي او د وکیلانو په شمول باندې په دغه کمیشن کاری او فساد کې اخته دي. د همدوی د کمیشن کاری په نتیجه کې دغه ستونزې او مشکلات نه حل کیږي په شمول د وزارت ارتباطي خارجه ریاست زمنګ هله وغوښتنه ده چې من ال ترینه نظم غواړو آیا د بحثه یو ولایت اداره چې په دې نتوانیږي چالت نظم را مېسته کی په نمایشي شکل باندې کله د لارې په سر یو کمیشن کاری نیولې یعنی نیولې هغه مطبوعات او فیسبوک ته وخی
دوی وایي ک د ویزوا خستنې لپاره نظم جوړ نشي او کمیشن کاری هم د سه دوامدار اينو دوی بلوي لارې بند کی
زو مومي سرک به بندو تر هغه وخت پورې چې کونسلګری کې د ولسونو عدالت تامین نشي آل د هر یو سړی ته نوبت او په نوبت په هغه باندې ویزه ورنکړي شي منګه ثبوتونه لرو والی سه وای ثبوت راوړی زه ها حکومت ولی درته خیمه 15000 شلزر 15000 روپیه دیو غریب سړینه چې هغه تداوی د پارزی تداوی د پاره خپل غاڼه خرڅ کړي کرس پیسې اخسی هغه څنګه 15000 شلزر روپیه یو ویزه د پاره ورکی لعنت په داسې اداره باندې چې 15000 کسانو نظم او چار نشي سنبالول او داوی بیا د غټي غټي کوي داوی د زمکی او د اسمان سره جنگولو کوي
خو د ننګرهار د والی ویانه الله خو ګڼه وای د ویزو په پروسه کې ستونزې او د فساد مسلې شته خو د حل لپاره کار کوي
ستونزې په پالیتیک کې نه حل کیږي مرکزی کې باندې خبري اترې شوې دي نن هم ننګرهار والی د بهرنی چارو وزارت موین سره خبري وکړي تر څو د کنسلګری د ویزو ستونزې پاساس ته حل کیږي د فساد مشکل بوګدره ده او فساد شتون لري په همدې کنسلګری سیرما لزګوره کسان چې په کې بیل بیل قشور نشتون درلوده د پولیسو کشپورګانو لور نیول شوی دي د قانون منګولو ته سپارل شوی دي او موږ هڅه کوو چې حداقل د فساد کچا ټیټه کړو مخنیوی وکړو
نو ما وړه وای هر ورځ لزرو تر 1200 ویزې شل کیږي او اتلون کې خلک لدری او زرو پورته دي ځکه نو پروسه بے نظم شوی ده
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس هم د امریکا او ایران د لانجې په اړه مرکه لرو د ایران او امریکا د اختلاف اصلي سرچینه د تیلو په ټانکرونو ورستې بریدونه دي چې امریکا وایي پر ایران نظامی برید ته تیار ده خو ایران وایي د نړیوالې اټومي موافقې ځینې پریکړې به ونه مني په دې موضوع د آشنا ټلویزیون همکار سید سلیمان آشنا د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ د مشر هاشم وحدت یار سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو
د ایران او د امریکا ترمن دا موجود اختلاف څومره جدي دی اصلا
دا ډیره جدي دی جدیت په دې کې دی چې د امریکا په پیلوټ تیارا ایران خورځولې او د امریکا نه تنها حکومت د پاره بلکې د امریکا د خلکو د پاره هم دا یو ډیره جدي مسله ده خو زه فکر کوم چې د فعلن د پاره به امریکا احتمال چې په ایران باندې به مخامخ جګړه وکړي او توغندیز بریدونه وکړي هر رقم بریدونه چې مخامخ کوي د دې احتمال د فعلن د پاره کم پدې بولم چې د هر اقدام چې امریکا کوي هغه به د سیمې متحدینو هیوادونو پرته ونکي چې هغه به سعودي وسیږي اسرائیل وسیږي او امارات په سیمه کې وسیږي ځکه چې امریکا او د سیمې هیوادونو په دې اندي چې هر بل مثل اقدام چې ایران کوي هغه به د امریکایانو اډې په سیمه کې وسیږي چې اسرائیل سعودي او اماراتی د بل اړخ د بعضی اقدامات چې امریکای کوي هغه به اقتصادي بندیزونو نور هم زیاتول وي او دغه نور څه به د سیمې هیوادونو په نړۍ کې په لوی کچه به دوی خپل متحدین سره په مشورې سره که هر اقدام وي هغه اقدام به د ایران پر ضد کوي
د بندیزونو اقدام خو هوټ کړی چې کوي اما د ائتلاف خبره چې د نظامی اقدام شک پیدا کوي هغه د چ په سعودي کې د څه فکر کوي چې ائتلاف جوړی فکر کوي چې نظامی خپلتیا ضروري شي د ایران په مقابل
فکر کوم چې په دوه دلیلونو کې کیږي زړه کړتیا یو دا چې د سیمې بعضی هیوادونه دي چې هغه عکس العمل خیال دي ایران په طرفداري چې هغه روسیه ده کې دلی شي چې ترکیه چین هغه هم قرار پاتې نشي خپل دغه وکی اظهار نظر وکی په دې مورد کې چې دا به د امریکا د پاره یو څه ستونزمن شي چې مخامخ عملو کې پر ایران باندې د دوی سړه جګړه په خونه شروع شوې ده په سوریه کې منځدي ختیځ کې هغه خپل کار کوي خو مخامخ جګړه به په دې ونه کې چې په تیر یو د شکلونو کې داسې تشنجونه د ترمنس په هم پیدا شي وي دي او دي کاتوس د خلیج فارس وګړي په یو طرف کې د ایران پې پنځه بندري د سپای پوزداران اډيري او په بل طرف کې د امریکا سنکام اداره ده او د بحري ځواکونه په عمان کې د مخامخ سره پراته دي خو دوی مخامخ جګړه د فعلا د پاره زفکر کوم چې امکان لري خو امریکا به بیا هم آرامه پاتې نشي د امریکا د پاره یو جدي مسله ده
فرض کو چې یو نظامي خلتیا وشوله مثلا وشوله دا په خپل په سیمه باندې د گاوند د ایران په گاوندې هیوادونو خصوصا د افغانستان په حالاتو په څرګیزو کې ځکه چې د امریکا قوا پرته ده
دا به متاسفانه افغانستان ناخواسته د مسلې قرباني وسیږي هم په اقتصادي چارو کې هم په نظامی او په سیاسي چارو کې مثلا د سولې خبرې چې کومې اوس روانې دي دا به مخامخ د کرکټ سره مخامخ شي د طالبانو سیاسي ایت تیر هفته په تهران کې او د تهران او د طالبانو اړیکه ډېره قوي د پخوانه وي هغوی سلا ورته ورکوي مهمات ورته ورکوي د سیاسي پروسه چې کومه شروع شوې ده دا به خراب شي د چابهار تړون چې د ایران سره د هند او افغانستان د چې افغانستان ته د دنیا بحري لاسرسی ورته لري هغه به له منځه لاړ شي همداسې مثلا کولی شي چې د فاطمیون یوه کړۍ چې د طالبانو په تشکیل کې ایجاد کړي لکه افغاني شبکه چې طالبانو په چوکاټ کې ده چې د دوی او د طالبانو ترمنځ مشترکات پیدا کړي چې هغه داعش ضد دی او د امریکایانو ناټو ضد په افغانستان کې ځکه چې ایران فکر کوي چې داعش په افغانستان کې د امریکایانو پروژه ده او د ایران لپاره یو سرخوږی ده
تاسې اورئ خبرونه کې ده چې امریکا او طالبان مخامخ خبرو ته تیاری نیسي او د افغانستان په مورد کې خبرې کیږي او خصوصا د افغانستان څنګه د اسکرو د وټلو مسله په کیټاپ کې اول اولویت کې خدل شوې ده چې په دې یو مجموعه موافقه ته په ټولو خبرو ورسیږي او دا یو مهم جز ده په دې مسایلو کې د ایران نقش څه ده د افغانستان د امن کولو خصوصا چې امریکا او طالبان پکې دخیل دي
ګوري ایران د افغانستان ګاونډې هیواد دی او دویمه لوی پوله د افغانستان سره لري نه تر څو افغانستان حکومت سره د طالبان سره هم پوله لري کویټې شورا په جنوبي مسله کې دریم دار چې د طالبان او د ایران مشترکات زیات دي دا یې سره د امریکا سره سرخوږی پیدا کول ناټو ته سرخوږی پیدا کول زه فکر کوم چې د سولې خبرې به فکر نه کوم چې نتیجه ورکی چې ته دوی د سیمه ایز اجماع جوړوي او ایران تر څخه منفي کی
یعنی ایران نقش مهم دی چې باید
ایران نقش ډیر زیات مهم دی او که هر پریسه وشي او ایران خپل اداره د طالبان سره همکاري ته ادامه ورکړي ځکه چې ایران هم یو سیاسي دزګه او ډیپلوماسي دزګه اوس پیاوړی شوی دی د چین سره اړیکې ایران سره او طالبان باندې ایران ډیر زیات نفوذ لري
کور ودان ډیر تشکر
او په ټولو کې څو لاند خبرونه د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګیدو لپاره د سیمې د هیوادونو نقش مهم بولی وایي د سولې لپاره باید ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې د پیلدونه مخکې د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان وروستۍ هڅې وستایلې او زیاته کړې چې دغه هڅې باید دوام پیدا کړي په کابل کې د امریکا سفیر او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پیری ماریون وای طالبان باید افغان خبریالان ته غواښونه ونه کړي دوی وای خبریالان باید پرې خودل شي چې په پوره ازادي خپل کار وکړي پیری ماریون ځکه دا خبره کړي چې طالبانو پروند د دوشنبه په ورځ هغه مطبوعات ته خبرداری ورکړي چې دوی پر ضد اعلان نه خپروي بلخوا ارګوی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرفغنی د روانونی پنځمې پورس د صدر اعظم عمران خان پر رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي د افغانستان د جمهور ریاست ویان هارون چخانسوري مطبوعات ته په استول شوی ویډیو پیغام کې ویل چې په دې سفر کې به د دوړو هیوادونو مشام په څلورو مشخصو برخو بحث وکړي د افغانستان د جمهور ریاست د یو شمیر کاندانو شورا یو ځل بیا د ولسمشر غنی د کار دوام د قانون خلاف وباله او د سرپرست حکومت د جوړیدو غږ وکړ دغه شورا نن په کابل کې په غازی سټیډیوم کې د سلګونو کسانو احتجاجي غونډه بللې وه بلخوا د افغانستان امنیتي ځواکونو د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ بیرته له وسلوال طالبانو نیولې ده په شمال کې د 209 هم شاهین قلی اردو مسولین وای افغان کمانډو او د ملی اردو عسکرو بیګاش په ځمکنیو او هوایی عملیاتو کې طالبان د دیول سوالی له مرکز نه شاته تنبولې دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د عبدالحمید خراسانی په نوم مجرم نن په داسې حال کې نیول چې هڅه کوله په کابل کې په مظاهره کې له پولیس سره لاس واچوي د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې نوموړی د کورنۍ چارو وزارت د لوی مجرمینو په لیست کې شاملو او نن ونیول شو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې له چارواکو سره د ایران د پوځي خطرونو په اړه خبرې کړې دي. مایک پامپیو د سعودي د پاچا ملک سلمان او ولی عهد محمد بن سلمان سره په جلا جلا غونډو کې د فارس په خلیج کې د روانو شخړو په حق له مفصل بحث کړی دی. د ناتو عمومي منشي نن سه شنبه د روسیې نه وغوښتل چې د اګست په میاشت کې د مهلت پوره کېدو نه مخکې خپل نوی توغندی له منځه یوسي او په هغې موافقې عمل وکړي چې وایي اټومي وسلې باید د اروپا څخه بهر وي، کنه په سیمه کې به د اروپایي متحدینو د سخت ځواب سره مخ شي. او د میانمار د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تحقیق کوونکي وایي شاید چې پاوز په د میانمار په غرب کې د انټرنیټ د دې لپاره بند کړی وي چې د بشري حقونو سرغړونې پټې کړي.
ډیر قدمنو اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی مخامنۍ خبرونه پای ته رسیږي. خود امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونې د لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. تر بیا ښې چاره.